د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ د خبری خبرونې دویمه برخاوري په خبرونې کې به واوري چې د امریکا لورپوړي سناتور جان مکین ویلي که پاکستان د ټیرریزم ضد جنگ کې د افغانستان سره همکاري ونه کړي نو د پاکستان او د واشنگټن اړیکې به خراب شي. پرون د سشنبې پورې د جولای په څلورمه په میلیونونو امریکایانو د انګلیزانو نه د خپل هیواد د ازادۍ یو سل ویښتمه کلیزه ومانځله. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه رستاوري. اوس خبرونه چې سید بختیار شاهی تاسو وړاندې کوي
د خبرونو لنډیز. پرون هم عراقي قواوو د موصل په ښار کې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په ضد په جنگ کې پرمختګ کړی دی. د لبنان د بیکا په دره کې د سوریې د مهاجرو په یوه کمپ کې د اور د لګیدلو په پیښه کې یوه جنۍ مړه او 24 زخمي شوي دي. او د بامیانو په ولایت کې د شیعهګانو د مذهبي شورا مشرانو د محلي موسیقۍ په یوه پروګرام بندیز لګولی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. سره له دې چې د موصل د ښار په زړه برخه کې جنگ اوس هم دوام لري، د عراق صدر اعظم حیدر العبادی عراقي قواوو ته په دغه جنگ کې د بری مبارکي ورکړې ده. پرون د عراق صدر اعظم العبادی په یوه خبری کنفرانس کې ویلي چې د موصل د ښار د ازادۍ دپاره د 100 میاشتو جنگ نه وروستو دا څرګنده شوې چې د دغه ښار ملکیان په کامل ډول د دغې افراطي ډلې په ضد دي. هغه وایي موږ ته دا ثابته شوې چې د موصل د ښار خلک زموږ سره دي او د ټوریزم په ضد دي. پرون د لبنان دولتي خبری اژانس او نورو خبری منابعو وویل چې د بیکا په دره کې د سوریې د مهاجرینو په یوه کمپ کې د اور د لګیدلو په پیښه کې یوه پیغله جنۍ مړه او 24 زخمي شوي دي. دا په لبنان کې د مهاجرو په کمپ کې د اور د لګیدلو دویمه پیښه ده. له دې نه مخکې د تېرې یکشنبې په ورځ د مهاجرو په یوه بل کمپ کې د اور د لګیدلو په پیښه کې هم یو تن مړ شوی و. په لبنان کې د سور صلیب یوه غړي جورج کینتنی ویلي دي چې په زخمي شوو کسانو کې د ځنو صحي وضع ښه نه ده. د لبنان دولتي خبری اژانس وایي چې په دغه کمپ کې د 115 خیمو نه 2 سوځېدلي دي. د بامیانو په ولایت کې د شیعهګانو د مذهبي شورا مشرانو د محلي موسیقۍ په یو پروګرام یا جشن بندیز لګولی او ویلي دي چې هغه د اسلامي اصولو خلاف یو حرام کار دی. مګر ځینې نورو مذهبي مشرانو بیا هغه ستایلی او ویلي دي چې هغه یو هنري او کلتوري پروګرام دی. د بامیانو د ولایت محلي مقاماتو ویلي دي چې د مذهبي مشرانو ترمنځ د دغه اختلاف باوجود به د موسیقۍ د دغه پروګرام تنظیم کوونکي د تقسیم اوقات مطابق د دمبورې د موسیقۍ 2 ورځنی جشن جوړ کړي او ټاکل شوی چې د دمبورې د موسیقۍ دغه پروګرام به د جمعې او د شنبې په ورځو تجلیل شي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د اسرایلو جمهور رئیس د زندان نه د هغه ملک د یو پخوانی صدر اعظم د خوشی کېدلو نه وروستو په هغه لګیدلي بندیزونه ختم کړي دي. پرون د اسرایلو د جمهور ریاست د مقام دفتر وویل چې په ښاغلي اولمرت د ملک نه خارج ته د سفر او د مطبوعاتو سره د تماس د نه نیولو بندیز لرې کړی دی. مګر دغه مقام دا هم ویلی دی چې اوس به هم په ښاغلي اولمرت دا بندیز چې نشي کولی د 100 کلونو دپاره یو دولتي مقام ته ځان کاندید کړي په خپل حال پاتې وي. روسیې او چین دواړو د شمالي کوریا د توغندیو او د اټومي پروګرامونو او هم په لویه پیمانه د جنوبي کوریا او د امریکا د ګډو نظامي تمریناتو د بندولو په ضرورت موافقه کړې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا د توغندي د ازمایښت د اعلان نه 100 ساعته وروسته ویلي چې هغه به د چین د جمهور رئیس سره یو ځای د شمالي کوریا د توغندیو د خطرونو په مقابل کې په ګډه کار وکړي. ښاغلي پوتین ویلي دي چې موږ دواړو په دې موافقه کړې ده چې د روسیې د پروګرام مطابق باید د شمالي کوریا د توغندیو د دغو تهدیدونو دپاره قدم په قدم د حل یوه لار پیدا شي. په همدې توګه په مسکو کې د روسیې جمهور رئیس ښاغلي پوتین د چین د جمهور رئیس سره د ملاقات نه وروستو خبر اعلان ته ویلي چې د امریکا او د جنوبي کوریا ګډ لوی نظامي تمرینات هم باید بند شي. په داسې حال کې چې د المان د همبورګ په ښار کې د دې هفتې په پای کې د 10 سترو صنعتي ملکونو د مشرانو عالي غونډه جوړیږي، هلته که له یوې خوا پولیسو خپلو ګزمو ته زور ورکړی نو له بلې خوا احتجاج کوونکو هم خپلې خیمې لګولې دي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ به هم د مشرانو په دغه علی غونډه کې ګډون وکړي. د آلمان د مشر انګیلا مارکل او د جمهور رئیس ټرمپ ترمنځ د اقلیم او د تجارت په مسلو کې اختلاف موجود دی، مګر د ټوریزم په ضد د هڅو، د شمالي کوریا د توغندیو د وروستیو ازمایښتونو او د تور بازار له لارې د نړۍ مارکیټونو ته په ارزانه بیه د چین د فولادو د عرضه کولو په مسایلو کې دغه دواړه مشران په خپلو کې اتفاق لري. پرون د جولای په څلورمه د امریکا د آزادۍ دروازې په مناسبت ملي رخصتي وه او د امریکا په ټولو ایالتونو کې په دې مناسبت خاص پروګرامونه جوړ شوي وو. دلته په واشنگتن ډي سي کې د کانګرس د ودانۍ مخې ته خلک په لوی چمن کې راغونډ شوي وو، لویه میله وه او د شپې د آتشبازیو پروګرام هم و. په همدې توګه د امریکا سفارت پرون مازدیګر په کابل کې د امریکا د خپلواکۍ د 201 کلیزې په مناسبت یوه لویه غونډه جوړه کړې.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. څنګه چې تاسو زمونږ د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې هم اوریدل چې جان مکین ویلي چې پاکستان د ټیرریزم ضد جنگ کې د افغانستان سره کوي همکاري ونه کړه، نو د واشنگټن او د اسلام آباد اړیکې به خراب شي. په دې حق لباندې زمونږ همکاري زیبا خادم د سیاسي چارو د مبصر واحد فکری سره مرکه کړې چې تاسو ته در اورو.
محترم واحد فقیری صاحب، امریکایی سناتور جان مکین چې پاکستان کې ملاقاتونه وکړه او بیا لاړو افغانستان ته، د سه شنبه په ورځ په کابل کې دا خبره کړې ده، ویلې دي چې که پاکستان د تروریزم په ضد جنگ کې د افغانستان سره همکاري ونه کړي نو د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې به ادامه ونه شي کړې. که رښتیا هم همداسې وشي نو امریکا به څه اقدام وکړي؟ د ټرمپ اداره خو په دې سره کې ډیره متحده ده چې په دنیا کې د داعش او تروریستانو په ضد مبارزه کوي او دا ختموي. تاسو څه فکر کوئ؟
هلته ډېرې لارې چارې شته چې امریکا کولی شي پاکستان باندې خپل فشار زیات کړي، لکه د ډرونز حملو زیاتول. پاکستان د نیټو کې شاوای چې نان ممبر ناتو غړی دی، مګر غړی دی یعنی یو امتیازي یو افتخاري غړی دی، هغه به ځنی واخلي، اقتصادي بندیزونه باندې ولګوي او دغه سم د نورو د شاوخوا څخه به نور هم په فشارونه باندې اضافه کړي. یعنی امریکا کولای شي چې هم اقتصادي او هم نظامي فشارونه پر پاکستان باندې اضافه کړي، که چیرې پاکستان دغه شان چې دوی وایي، یعنی که دغه رښتیا هم وي چې دوی هغه رقم جدي عمل وکړي، نو دوی ډېرې لارې لري چې پاکستان باندې فشار واري.
فقیر صاحب، د ناټو دغه غړیتوب چې تنه واخلي، دا به څه ډول فشار په پاکستان باندې څه ګټه به وکړي د امریکا دغه مرام او مقصد ته چې پاکستان همکاري ته اړ کړي؟
دا به دا وښيي چې نور پاکستان هغه اهمیت نه لري، پاکستان نور خپل اهمیت او خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی، او دا به په اسلام آباد کې ډېر خلک تشویش کوي چې ځکه کېدلای شي چې بیا پاکستان کچېری نور هم دغه سرغړونی وکړي، د تروریستانو ولستې ور شامل کړي، یعنی د هغه امکان هم شته.
که اقتصادي فشارونه ور باندې را ول، اقتصاد به متزلزل شي.
پاکستان تقریبا 15 بلیون ډالر د کال د امریکای سره تجارت لري، دا غره از پاکستان د کال 2 بلیون ډالر دی هر کال تغییر کوي، خو د امریکای څخه په نظامی مرستو په شان هم اخلي. یعنی کله چې په دغه ټول لارو باندې پر پاکستان باندې د دغه اقتصادي فشار واچي چې هم تجارت ور کم کړي، هم خپل کومکونه کم کې، هم پر خپل ملګرو باندې که په خلیج کې دي او که په اروپا کې دي، دوه سره هم په همکاري پر پاکستان باندې ځینې نور ډیپلوماټان د ولر سفر ونه کړي. ډېرې لارې شته چې کولای شي دوه څخه کار واخلي او پاکستان باندې دا د خبره سکرو یا نټ نورم ټینکي.
ها، نو دغه سي د امریکای د دغه غواخي چې کړه ده کنه، د سې کوم مثال شته د سې چې یعنی دا وځي شي چې د امریکا دغه سي او فشار واقعا ک پاکستان حاضر نشي نو نتیجه ورکړي.
اقتصادي تغیرات عموما چندان یوازې دغره کې دونی کارګر نه یې عموما که په عراق کې هم وایي، عراقیان هم اسلام حسین کولای شوای چې د نورو خواوو څخه د قاچاقي لارو څخه خپل اکمالات وکړي، مګر مرسات ولید چې په صدام حسین باندې ډېر زیات فشار وارد کی، حتی د درمل دوا درمل کمبوجي هم موجوده و چې د کشتانو لپاره د شیدو د هغه انداسې ډېرې لکه په خپله پر ایران باندې چې اوس بندیزونه دي، یا لکه پر کیوبا باندې چې بندیزونه لګولي. زه فکر نه کوم چې د پاکستان او د امریکې هغې به هغه ځای ته ورسېږي، خو کېدلی شي چې د نورو د دغو لارو څخه دغه چې دغه فشارونه موږ وویل د دغو لارو څخه خپل ځینې مطالب یا خپل هغه مقصد ته ځان ورورسوي، ځکه تر اوسه پورې دا د پاکستان او امریکې روابط هغونې نه دي خراب شوي چې سړی د عراق سره مقایسه کړي.
یعنی دا یوه لاره بله
بله، خصوصا که په یو ملک کې داسې خلک وي چې هغه د بین المللي رابطو خیال ساتي، د امریکې سره ښه رابط غواړي، هلته عارفان لري لکه هند، داسې یو غټ حریف لري په هغه منطقه کې، نو بیا د پاکستان لپاره زه چوم ډېر داسې ابي خبره انسنتیو یا داسې انګېزې شته چې باید د امریکې سره خپل رابط ښه وساتي او د امریکې خیال وساتي.
ډېره مننه واحد فقیري صاحب کور دې ودان. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
پرون د سه‌شنبې ورځ د جولای 4مه میلیونونو امریکایانو د انګریزانو نه د خپل هیواد د ازادۍ یو سل ویختمه کلیزه ومنسوله. په موکړې په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال وینلی رپورټ ته چې سید سلیمان شاید تاسو ته دراوروي.
د امریکا د ازادۍ جشن د جولای په 4مه د آتشبازۍ میلو دعوتونو او رسمي گزش په ترڅ کې لمانځل کیږي. سکالي 244مه کلیزه ولمانځل شو. په دې دوران کې 15,000 کسانو چې له نورو هیوادونو امریکا ته راغلي دي د امریکا تابعیت قبول کړ. خو سکال د لومړي ځل لپاره په دې ورځ د سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د شمالي ختیځ ایالت ماساچوسټ په مرکز باسټن کې چیرې چې د لومړي ځل لپاره د انګریزانو د استعماري واکمنۍ د ختمولو په خاطر انقلابي جنگ ونښته، برابر 15,000 خلکو په رسمي گذشت او آتشبازۍ کې ګډون وکړ. پولیسو له فضانه د هلیکوپترو او ډرون الوتکو په وسیله امنیت ساته، او د نیویارک او واشنگتن ډی سي په ښارونو کې هم پولیسو د موټرو په وسیله د احتمالي حملو د مخنیوي په خاطر په عمومي لارو او سړکونو کې کانکریټي پاټکونه لګولي وو. سیمنټونه ډاکټر کونی د مهمو څلور لارو په سر ودرولي وو. پولیس وای دا اقدامات له دې لپاره وکړل چې په فرانسه کې د باستل د ورځې د لمانځلو په موقع د نیس په ښار کې د آتشبازۍ په دوران کې د وژونکي حملې په څیر غټه حمله دلته ونشي. یو سړی خپل ټرک په سلګونو ننداره کوونکو باندې وخیژو، شپږ اتیا کسان یې ځای په ځای ووژل. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د پوځیانو کورنیو ته په سپینه ماڼۍ کې ډوډۍ ورکړه او د آتشبازۍ ننداره وکړه. ټرمپ د شنبې په ورځ د ډالاس په ښار کې د عیسوي مبلغانو په هغه کلیسا کې یوه احساساتي وینا وکړه چې تیر کال یې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هغه ملاتړ کړو. د ټرمپ وینا د کلیسا د مذهبي موسیقي سره یو ځای پیل شوه. هغه د کلیسا د رول او نقش ستاینه وکړه، خو د امریکا د پریسبیټیرین کلیساګانو د موسیقۍ د چارو مسؤول جاناتن اګنر د ټرمپ وینا باندې انتقاد وکړ او ویل چې په یو وخت هم له خدای سره او هم له امریکا سره د وفاداری اعلانول او خپل ځان د خدای تعالی د پادشاهۍ برخه ګرځول په کفري ټکو د حضرت عیسی علیه السلام د تعریف او توصیف په معنا دي. د امریکا د اټوموبیلونو د اتحادیې د یو اټکل له مخې سکال 340 میلیونو امریکایانو سفرونه وکړل. په شمالي امریکا کې د برتانیې د استعماري دور د 1400 کالونو استازو 1776 میلادي کال د جولای په 4مه د ډیکلریشن آف انډیپینډنس یا د ازادۍ اعلامیه جاری کړله، او په رسمي توګه یې له انګریزانو سره په 1783 میلادي کال کې د پاریس تړون لاسلیک کړ. په همدې کال کې برتانیې امریکا د یو مستقل دولت په توګه ومنله. د ازادۍ د اعلامیې طرحه امریکایي سیاست پوه او دریم جمهور رئیس ټامس جیفرسن په خپل لاس ولیکله، او وروسته له هغه چې اعلامیه جورج واشنگتن توشیح کړه، نوموړی د امریکا د لومړي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. په امریکا کې غلامي د ازادۍ د اعلان نه تقریبا 80 کاله وروسته د کورنۍ جنگ په پای کې په رسمي ډول لاغو شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر په ټویټر کې د سی این این په خلاف باندې یو ټویټ کړی دی چې د هغې نه وروسته د امریکا په ټلویزیونونو باندې مختلفې تبصرې شوې دي. په دې حقله باندې د سپینې ماڼۍ خبریال پیټر هنلن یو رپورټ جوړ کړی دی چې زموږ همکاري تاسو ته دروروي.
ټرمپ د خپل محبوبیت د کمیدو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ایوانجلیکل عیسویانو یوې غونډې ته د وینا کولو په وخت کې هغه څه وغندل چې دی ورته په ده او د ده په پالیسیو باندې د مطبوعاتو غیر عادلانه او جعلي حملې وایي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي
The fake media is trying to silence us, but we will not let them, because the people know the truth.
جعلی مطبوعات نه کوشش کوي چې موږ خاموش کړي، موږ به دوی ته اجازه ورنه کړو ځکه چې موږ رښتیا پیژنو. ټرمپ چې د ټویټ په سر د جنجال نه څو ورځې وروسته خپل سر سخت انتقاد کوونکي جوی سکاربورو او میکا بریژنسکي هدف و چې ام ایس این بی سی تلویزیون میلمانه کړی وو او بی سی این این ته مخ ور واړو. د یوه ویډیو په ټویټر کې وښودله چې د سی این این په شخصیت گزارونه کې د سی این این خبره شوې اعلامیه وایي جمهور رئیس په ویډیو سره د خبریالانو په خلاف تاوتریخوالی تشویقوي، مګر ټویټر ویروسي شوی دی چې تقریبا 500,000 کسانو دغه ویډیو خوښه کړې ده او 300,000 کسانو بیا ټویټ کړی دی. په عین وخت کې د سپینې ماڼۍ خبریالانو ته معلومات ورکول پرله پسې نوي زیات مبارزه وي او په مطبوعاتي خپرونو باندې مخ په زیاتېدونکي توګه انتقادونه کیږي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو د سیکرټري مرستیاله سارا هوکابي ساندرز وایي
that we should take a really good look at what we are focused on, what we are covering, and making sure that it's actually
زه فکر کوم چې موږ باید په هغه څه باندې تمرکز کوو، په هغه او په هغه څه باندې چې موږ یې خپرو واقعي نظر واچول شي او د ډېر ډاډ ورکړی شي چې دا صحیح او صادقانه دي. د سندرز تبصرو په خونه کې د خبریالانو چې د مخالفو مطبوعاتو د رول نه دفاع کوي د اعتراضونو سره مخامخ شو. د پلی بوی د مجلې غړی برین کریم وایي
questions right. You're here to provide the answers, and what you just did is inflammatory to people all over the country who look at it and say see once again
دلته د دې لپاره راغلی وو چې له تاسې نه پوښتنې وکړو، تاسې ځوابونه وواستئ او تاسې چې څه همدا اوس وکړل په درس هېواد کې د هغو خلکو پارونه ده چې دې ته نظر اچوي او وایي یو ځل بیا وګورئ جمهور رئیس صحیح دی او هر څوک چې دلته دی هغه جعلي مطبوعات دي. حتی ځینې جمهوري غوښتونکي د ټرمپ په ټویټر باندې انتقاد کوي په داسې حال کې چې ډېر څارونکي دا خبره کوي چې په مطبوعاتو باندې چې ټرمپ حملې کوي ښایي په دې سره ښه احساس وکړي، مګر احتمال لري دا خپله ماتې وي. د جورج واشنگټن د پوهنتون استاد ماتیو هندمن وایي
clear that he is alienating a significant chunk of the people who voted for him in the fall. He is in terms of net popularity the most unpopular president.
That's argada da chigan shmir haga kasan lazan pradikavich po minike data re war kadewo do shohrat po lihaz da dumra mashhur jamhur rais nade jamhur rais aw na taqan yo sarganda kade da che khpul twitteri hamlo ta dawam rkawi no farq ne kawi che intiqad kawun ke har so wai wai de. ټرمپ د شنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل جعلي او غولونکي مطبوعات زیار وباسي چې جمهوري غوښتونکي او نور قانع کړي چې زه باید له ټولنیزو رسنیو نه کار وانخلم، مګر په یاد ولرئ چې ما ګټلې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای.
په داسې حال کې چې د داعش نه د عراق د تاریخي ښار موصل او په سوریه کې د مهم مرکز رکا د نیولو جنگ د پای ته رسیدو په حال کې دی، داسې فکر کیږي چې د اسلامي دولت او مخالفینو ترمنځ د راتلونکي جنگ جبهه به د فرات د سیند په غاړه پروت د دیر الزور ولایت وي، خو امریکایي کمانډان مني چې د سوریې د دې مهم او ستراتیژیکي سیمې د نیولو دپاره امریکا او ایران مستقیمن د ټکر په حالت کې دي. د پینټاګان نه بعد امریکا غږ د خبریالي کارلا باب د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاته صدر واوروي.
کله چې د امریکا د پوځي قمانډانانو په سوریه کې له داعش سره د راتلونکي جنگ د جبهې په اړه وپوښتل شي، نو د فرات د سیند په غاړه د دیر الزور ولایت ته اشاره کوي چې د عراق د سرحدي ښارګوټي القیم سره نږدې پروت دی. د رقا او موصل برعکس دیر الزور ډیر کم نفوس لري. څېړونکي فکر کوي چې په دې ولایت کې بل اسلامي دولت سره جنگ دومره ساده او بسیط نه وي، ځکه چې د سوریې د رژیم د پوځ د امریکا تر ملاتړ لاندې کردانو ائتلاف، ایران، روسیا او شیعه ملیشیا ټول په مختلفو جبهاتو کې د داعش سره جنګیږي او هر څوک ځانګړې برنامې لري چې په زیاتره مواردو کې یو د بل ترمنځ ټکر واقع کیږي. د پینټاګون یو ان ډګروال رائن ډیولن امریکا غږ ته وویل چې د اسلامي دولت یا داعش جنګیالي د فرات د درې په لورې د حرکت په حال کې دي او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جټ الوتکو تر اوسه پورې 15 ځلې بمباري کړې چې هدف یې د داعش لوړپوړي مشرانو چې د امریکایي قمانډانانو په ګمان د دیر الزور په مایودین او ابو کمال ښارګوټو کې پټ شوی و. د امریکا پوځي قمانډانان وای په دې نه پوهیږي چې د سوریې په جنوبي ختیځ کې واقع د دیر الزور ولایت به د رقا او موصل د سقوط نه وروسته په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د اعلان شوي خلافت نوې مرکزي او کنه. په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قمانډانۍ وان جګړن جاش جیکس ویل چې متحده ایالات په دیر الزور کې د داعش سره د جنگ په غرض اوس د سوریې د دوو قبیلو مغابر الصورا او شهدا القوارتین غړي چې د فرات د درې د قلمون په غرنیو سیمو کې د اردن او عراق د سرحدونو سره څیرمه د حماد په صحرا کې ژوند کوي راجلبهي. وایان ویل چې متحده ایالات به داعش ته اجازه ورنکړي چې ځان بیرته له سره منظم کړي او یا په آرامه سا واخلي. امریکایي قمانډانان د خپل نوې ستراتیژۍ لپاره دا دلیل وړاندې کوي چې په اصل کې دوی د 2018 میلادي کال د امریکا د ملي دفاع د صلاحیت د نوي قانون د 2009 مادې پر اساس د دې دوه سوریې قبیلو غړي د نښې په ویشتلو کې روزي، سپکې وسلې ورکوي او روغتیایي، تخنیکي او لوجستیکي مرستې ورته رسوي. تر اوسه پورې 200 کسان روزل شوي دي او د نورو کسانو د پیدا کولو کار روان دی. د امریکا د دفاع د وزارت وین امریکا غږ ته وویل چې دا خلک به قسم خوري چې له داعش سره به جنگ کوي او د وسلوالو نښتو په دوران کې به د بشري حقوقو احترام ساتي. د دې کسانو اکثریت د سوریې د رژیم د پوځ پخواني عسکر دي. په عین وخت کې د ایران تر نظامي روزنې لاندې د سوریې د رژیم طرفداري ملیشي اوس د فرات د درې سره څیرمه د التنف په نظامي اډه کې په هغه ځای کې نږدې دېره دي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د دغو دوو قبیلو غړي د داعش سره د جنگ لپاره تقویه کوي. د امریکا د پوځ وایي ویل چې له داعش نه د دیر الزور ولایت د ابو کمال د ښارګوټي د نیولو لپاره لازمه ده چې له څو خوونه پرې عملیات وشي، خو ایرانیان یې لار نیسي. په واشنگټن کې د بروکینګز د مؤسسې کارپوه مایکل اوهانلون امریکا غږ ته وویل چې واشنگټن او تهران په مستقیمه توګه اوس د سوریې په ختیځ کې له داعش نه د خاورې د نیولو په خاطر په سیالۍ بوخت دي. هغه وویل چې ایراني مشران اوس په دې عقیده دي چې په سوریې او عراق کې یوه طلایي موقع ورته په لاس ورغلې ده. کوشش کوي چې د ایران نه تر سوریې او لبنانه پورې د عراق په خاوره ځمکنۍ لاره پیدا کړي او د دیر الزور ولایت چې د خامو تیلو ډېر غني زیرمې لري للاسه اونوزی. اوهانلون ویل امریکا مکلفه نه ده چې د بشار الاسد رژیم ته بلنه ورکړي چې د ایران په مرسته دیر الزور ونیسي، ځکه چې سنیان به سخت مخالفت وکړي. نوموړي ویل چې د سوریې سنیان به هیڅکله دا ونه مني چې د بشار الاسد رژیم یا د هغه شیعه متحدین په رقا او دیر الزور باندې بشپړ کنټرول حاصل کړي. اوهانلون په پا کې ویل که متحده ایالات اجازه ورکړي چې دیر الزور د ایران د طرفدارو ملیشو په لاس کې ولویږي، سنیان به د راتلونکو حملو لپاره ځانونه چمتو کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي دي اروپایي اتحاد په بیوروکراسۍ کې خپل لار ورکه کړې ده. په دې حق له باندې د امریکا غږ د خبريالې سلاتیکا هوک رپورت تاسو
درو فرانسې د څوارلسم لوی په شاهي قصر کې د پارلمان دواړو غونډو ته وینا وکړه. د پارلمان دواړو غونډو په کانګرس شورت لري په فرانسې کې نادر دي او د جمهور رئیس مخالفان ورته په دې سترګه ګوري چې غواړي په ټول قدرت باندې خېټه واچوي. د فرانسې د پارلمان کین اړخو وکیلانو د دغه غونډې سره مقاطعه وکړه. د فرانسې د پارلمان غړی الکس کابیر انوای
They invited us to Versailles today for this costly exercise. It was part of these useless and imposed grand congresses. I said no and I didn't.
دوی نن بلنه راکړه چې ورسایل ته په غونډه کې د ګډون لپاره ورشو. دا د دغه بیګټي او تحمل شوی کانګرس یو برخه و. ما نه وویله او نه ورځم. د فرانسې جمهور رئیس ویل اصلاحات غواړم چې د فرانسې حیثیت بیرته اعاده شي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون نوای
Et je crois profondément que
And I truly believe that through their recent choices our people are asking us to take a radically new path.
او زه په رښتینې توګه په دې عقیده یم چې د دوی د تازه وخت د انتخابونو له مخې زموږ خلک له موږ پوښتنې کوي چې نوي افراطي لاره غوره کړو. نه دېرش کلن مشر غواړي چې د فرانسې د پارلمان د وکیلانو شمېر یوه په درې برخه کم کړي. دی هم غواړي چې په اروپایي اتحاد کې بیوروکراسي کمه کړی شي. ایمانوئل مکرون ان بیا وایي
La construction européenne est aujourd'hui également, il faut bien
Today,
dire,
the European construction, and we should be prepared to see it, to say it, is weakened by the proliferation.
The Europa wasane jolakht aw munge bayad lido ta chamtu wuso che de bureaucracy khpredo aw mukhfazati dun ke shakuno kam zora kade zo po Europa ting aqidal aram magar zatal da shakuna namuaji aganama همدا علته چې زه پیشنهاد کوم چې جنډګانې تقسیم اوقاتونه او تخنیکی پیچلتیا دې ختم کړی شي. د ګوندونو غړو یې وینا وستایله. د ګوند غړی اورل بارج نوای د جمهور رئیس وینا ماته تاریخي ښکاري، مګر د پارلمان ځینو غړو د جمهور رئیس په طرز انتقاد وکړه. سناتوره کاترین امورین دیزلی وایي
What bothered me a little was the way he came to tell us what we had to do, how we were supposed to do it, and keep track of how the laws are enforced. That's our job.
څه چې ماته تکلیف راکوي هغه د ده د ویلو طرز دی چې موږ ته وایي چې څه موږ باید وکړو، څنګه وکړو، او د دې څرک ولګوو چې قانون څنګه باید تطبیق شي. دا زموږ وظیفه ده، موږ یې سرته رسوو. د جمهور رئیس په انتخاباتي مبارزه کې د مکرون رقیب مارین لپین د دوه وینا مبهمه یاده کړه او وایي
He says we need to welcome more refugees, but also welcome less. We need to put an end to the state of emergency while at the same time.
دا وایي ان موږ ته په کار ده چې ډېر مهاجر ومنو، مګر به هم وایي چې کم شمېر مهاجر دې راشي. او موږ ته په کار ده چې اضطراري حالت ختم کړو. په عین وخت کې اضطراري حالت ته دوام ورکوي. دغه ابهام د اندېښنې وړ دی. مکرون په روان کال کې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو کې اکثریت وګټه چې دا ورته زیات اختیارات ورکوي. د ویلې که پارلمان په یو کال کې د ده پیشنهاد شوي اصلاحات ونه مني نو ریفرندم به وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو
ترنوردن کو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبرونه اوریده که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوی وي نو کولی شئ چې په www.voapashto.com باندې واوري. موږ ستاسو نه اجازه غواړو په دې هیله چې د دری برخې خبرونه اوریدل به نه هیروئ.